په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساعته خبرونو په دې خرنۍ خبري ګړې کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسیو لیکنې درورو. خبرونه د ملیحې امیرزاده راوړي.
السلام علیکم. تر ټولو اول د خبرونو سټکی. نن په اسلام آباد کې د افغانستان سولې پروسې په اړه 15 اړخیزه غونډه شروع شوې. په پیښور کې په دوه پرله پسې چاودنو کې یو پولیس والا وژل شوی دی او د امریکا بهرنیو چارو وزارت مرستیاله وکټوریا نیولینډ نن پر یوکرین له روسي چارواکو سره خبرې کوي. تفصیل: د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو بحالولو په اړه 15 اړخیزه غونډه نن په اسلام آباد کې شروع شوې. د پاکستان خارجه چارو دفتر ویلي په غونډه کې به د دې جاج اخیستل کیږي چې تر اوسه د امن پروسې لپاره څه شول او د مذاکراتو په لار کې څه مشکلات دي. په غونډه کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال د افغان پلاوي استازیتوب کوي. نوموړي تر غونډې وړاندې مشال ریډیو ته وویل:
طالبانو په وضاحت د جګړې لاره انتخاب کړه. پسرلنی عملیات یې پیل کړل چې له نیکه مرغه پکې بریالي نه و. نو په دې څلور اړخیزو خبرو کې به پر هغو اقداماتو بحث متمرکز وي چې سولې ته د طالبانو د نه حاضرېدو په صورت کې باید ترسره شي.
د پاکستان بارانو چارو سیکرټری اعزاز احمد چودري د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچرډ اولسن او هم د دواړو هیوادونو لپاره د چین ځانګړي استازي ډینګ ژیوین د غونډې نور ګډونوال دي. تر غونډې وړاندې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف له خبریالانو سره په خبرو کې هیله ښودلې چې د افغانستان د امن لپاره به د څلور اړخیزې غونډې هڅې بریالۍ شي. په پیښور کې په پرله پسې دوه بمي چاودنو کې یو پولیس والا وژل شوی او خوشا 19 نور کسان ژوبل دي چې پکې پولیس د رسنو او امدادي کارکونکو شامل دي. په سیمه کې پولیس چارواکي ډي اس پي سجاد خان نن مشال ریډیو ته وویل دغه چاودنې نن سهار د مطرب پولیس ټانې په حدودو کې د بجګي روډ په اسلم ډیره کې د سړک غاړې ته شوې دي.
زموږ موبایل دي کې ټرن اوستلو او دې دوران کې دی ورته ریموټ ډیوایس باندې لاسټ کړی د فرست بلاسټ. نو دې سره تقریبا 30-35 غز فاصله کې د یو بل آی ډی پلانټ کړو. او سیکنډري بلاسټ په نتیجه کې تقریبا زمونږ 11 کسان پولیس افسران چې دي زخمیانو. یو زمونږ سپایي چې دی د اپ کې شهید شوی او دې کې شپږ سیویلین چې دي زخمیان دي.
د ریسکیو یو یو دوه دوه ویان بلال فیضی مشال ریډیو ته ویل تر اولنۍ چاودنې وروسته میډیا او امدادي کارکونکي د پیښې ځای ته ورسېدل. نو په هغه موقع دویمه چاودنه وشوه. د لیډي ریډینګ هسپتال ویان وایي د ټولو ژوبلو کسانو طبي امداد روان دی. د پیښې ذمهواري طریقې طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې ده. د خیبر پختونخوا په بنو کې پرون د پولیو نوی کیس مخې ته راغلی دی. په خیبر پختونخوا کې د پولیو د مخنیوي ادارې او چارواکي ډاکټر اکرم شاه نن مشال ریډیو ته وویل چې له دې سره روان کال په صوبه کې د پولیو کیسونو شمیر شپږو او په پاکستان کې 1100 ته ورسید. بلخوا د ګوزن وایرس وهلې دغه د نهو میاشتو ماشوم مړ شوی دی. پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه هیوادونه دي چې پکې د پولیو ناروغي اوس هم موجوده ده. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر خورشید شاه ویلي دي چې د مخالفو ګوندونو مقصد د هیواد وزیر اعظم په رشوت کې ککړ ثابتول یا پاکستان بدنامول نه دي، خو په کار وه چې نواز شریف نن د مخالفو ډلو د پوښتنو جوابونو ورکولو لپاره په اجلاس کې موجود وي. نن په قومي اسمبلی کې د خبرو په وخت خورشید شاه ویل د ګل په ورځ د اجلاس نه اپوزیشن په دې وجه بایکاټ وکړ چې نواز شریف د پانما اسنادو په اړه د مخالفو ګوندونو د پوښتنو تسلي بخش جوابونه ورنه کړل. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په اجلاس کې د خبرو په وخت له حکومت په سمدستي ډول د پارلماني کمیټه جوړولو غوښتنه کړې چې د پانما اسنادو په اړه ضابطه کار جوړ کړي. نوموړي وویل دا د اپوزیشن ګوندونو دنده ده چې د واکمن ګوند اعتصاب باوري کړي. د هیواد دفاع وزیر خواجه آصف بلخوا وویل په اسنادو کې د سیاستوالانو په ګډون د نورو کسانو نومونه هم راغلي دي، خو سیاستوالانو پر یو بل د تورونو لګولو یوه لوبه شروع کړې ده. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې سند نن د دې شورا لخوا تایید او د حزب اسلامي پلاوي ته وسپارل شو. د دغه شورا مرستیال مولوي عطاءالرحمن سلیم نن مشال ریډیو ته وویل چې دغه سند به د حکمتیار تر ملاحظاتو وروسته بیرته افغان حکومت ته سپارل کیږي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د مذاکره کوونکي پلاوي او حکومت ترمنځ له تېرو خواوشه دوه میاشتو راهیسې په کابل کې د سولې خبرې روانې وې چې د تېرې یکشنبې په ورځ غاړو د سولې په سند موافقه وکړه. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د امریکا بهرنیو چارو وزارت مرستیالی وکټوریا نولند په ختیځ یوکرین کې د منس لوز نامې په عمل درآمد له روسي چارواکو سره خبرې شروع کړې دي. نن په ماسکو کې د روسي صدارتي مشاور ولاد سلاف سورکوف سره تر خبرو وروسته له خبریالانو سره په خبرو کې نولند وویل دوی منس لوز نامه زر تر زر عملي کېدل غواړي او فکر کوي چې اوس یې وخت راغلی دی. هغې د هیواد له ولسمشر خبره تکرار کړه چې که دغه لوز نامه په مکمل ډول عملي شي نو بندیزونه لرې کېدی شي. د روسي پارلمان ویان دیمیتری پیسکوف دغه خبرې د رایو لنډه تبادله وبلله. په فروری 2015 کال کې د منس تړون لاسلیک کېدو له امله په منځني ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روس ملاتړ لرونکو بیلتون پالو ترمنځ جګړه کې کمی راغلی خو بیا هم وخت په وخت نښتې رامینځته کیږي. او د کرغستان انتظامی چارواکي وایي د دې خبرې پلټنې کوي چې آیا په ترکی کې ایسار کړل شوي چینایي وګړي د کرغستان پاسپورټونه لري که څنګه. د ترکی رسنو خبر ورکړی چې پولیسو د مئی پر 19 د استنبول په اتاتورک هوایي میدان تر هغې وروسته د چین د شمال غربي سیمې سنکیانګ 90 نسلي اویغور وګړي نیولي دي کله چې څلورو نامعلومو کسانو پرې په هوایي میدان کې د کرغستان پاسپورټونه او د سعودي عرب ټکټونه خرڅ کړل. رپورټونه وایي هغه څلور واړه کسان هم نیول شوي. رپورټونه زیاتوي د رجستریشن ریاستي ادارې مشر د سفارتي لارو په سفارتي لارو د واقعیاتو د پلټنو امر کړی دی. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس کرن صوبای او د موسم حال له احمد الله نورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ 10 پیسې اخستل کیږي او 105 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 112 روپۍ 80 پیسې او 113 روپۍ 13 پیسې. یو پاوند 105 روپۍ او 105 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 50 پیسې او 23 روپۍ 15 شپېته پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 50 اتیا او 23 روپۍ. یو افغاني 1 روپۍ 250 پیسې او 1 روپۍ 450 پیسې او 290 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات 240 او کم نه کم 25، په بنو کې به زیات نه زیات 340 او کم نه کم 40، او په کوټه کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د افغانستان د روغې جوړې په اړه د څلور اړخیزه غونډو پنځم پړاو نن په اسلام آباد کې پیل شو. د سیاسي چارو افغان چلونکي وایي پاکستان غواړي د خبرو د قربتو په ترڅ کې نړۍ ته وښيي چې ګوندې دغه هیواد له زړه غواړي په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي.
پاکستان کی دیورت کی در فشار لاندی دی امریکا نه دنیا نه بل لوګ په میدان کې راو چې چې موږ مذاکره کول خو افغانستان اشتراک نه.
نن په خبر تنځ دی په یوه بمی چاودنه کې یو پولیس سرتیری وژل شوی او یو شمېر نور خلک ټپي شوی دي. یو دغه پیښه یو عیني شاهد وای
ډیر تیز ډیر غټ بلاست شو. هغه یقینا زه تقریبا د 93 صبرو کزو پورې زروسته په شابندي وښتلم.
د خیبر پختونخوا گورنر بیا نن په شوکدر کې د اف سی سرتیرو د فراغت غونډې یا پاسینګ اوټ پریډ په وینا کې هیله خو ده چې دغه ځوانانو قربانې به رنگ راوړي او سیمه به امن کیږي.
ان پورته ورین جوانو کی مهنت دې اس ملک میں امن بہت جلد قائم
ہو. پر یو شمیر نورو موضوعاتو هم رپورټونه اوري. هله دال مشال رادیو سره اوس. اوریدونکو اسلام آباد ته ورځو. تاسو په خبرونو کې دغلته د افغانستان د روغې جوړې په اړه د څلور اړخیزه غونډو د پنځم دور د پیل په اړه واورېدل. رابعه اکرم خان را سره زموږ خبریال ده. ټلیفون په لیکه ده. رابعه، تاسو موږ ته په تېرو خبرونو کې هم معلومات راکړل خو کم تازه معلومات هم لاسته راوړي وي او مهرباني وکړئ په دغه اړه موږ سره شریک.
هارون صاحب، دا غونډه اوس هم لا روانه ده. افغانستان کې د امن ټینګښت لپاره د پاکستان، افغانستان، امریکا او د چین څلور اړخیز پنځمه دا غونډه چې ده د ماسپښین د 2 بجو راسې شروع ده. په غونډه کې د پاکستان لخوا مشر ولی، د پاکستان د خارجه چارو سیکرټري اعزاز احمد چودھری او د افغانستان لخوا په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر ساخلوال کوي. د امریکا لخوا د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي ریچارډ اولسن او د چین لخوا د افغان امور خصوصي استازي دینګ جوشن کوي. د پاکستان د خارجه چارو دفتر په وینا چې په دې غونډه کې به د دې خبرې جاج اخیستل کېږي چې تر اوسه څه وشول او د مذاکراتو په لاره کې څه مشکلات او خنډونه دي. د پاکستان د خارجه چارو دفتر دا هم ویلي وو چې طالبانو سره مذاکرات کول اسانه خبره نه ده. د څلور واړه ملکونه د مذاکراتو هوارې لپاره خپل کوششونه کوي. دا پنځمه غونډه د اپریل په وړومبۍ هفته کې کېده په اسلام آباد کې دا ټاکل شوې وه، خو د طالبانو د انکار نه پس دا غونډه بیا په دشن ښکار شوې وه. تیرې څلور غونډې چې وې نو هغه په اسلام آباد او کابل کې شوې دي. بلخوا نن سهار د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچرډ اولسن او د پاکستان لپاره د امریکي سفیر ډیوډ هیل په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخلوال سره ملاقات کړی دی. د افغانستان د سفارت لخوا جاری شوې خبر پاڼې په وینا چې په دې ملاقات کې د افغانستان طالبانو سره د مذاکراتو په اړه د څلور اړخیز غونډې په شمول په نورو مهمو موضوعاتو یې خبرې اترې شوې وې. ډاکټر زاخلوال تېره ورځ د پاکستان لپاره د امریکي سفیر ډیوډ هیل سره هم د دې سرور اړخیز غونډې په اړه ملاقات کړی وو.
او ربیع دا یو ورځنۍ غونډه ده، نن به د پای ته ورسي کنه سبا بیا
د پاکستان د خارجه چارو دفتر لخوا تېره ورځ ویل شوي وو چې دا یو ورځنۍ غونډه ده، د اتلسم مئی دی یاد کړی وو.
صحیح شوه، ډېره مننه اوریدونکو تاسو د ربیع اکرم خان نه اوریدل چې نن په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پروسې پنځمه غونډه پیل شوې چې پکې د چین، امریکا، پاکستان او افغانستان استازي هڅه کوي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره یو لار برابر کړي. خو داسې بریښي چې افغان لوري د پاکستان له هڅو زیات خوشبینه نه دي. د افغانستان له غاړې دا ځل یوازې په اسلام آباد کې د کابل سفیر حضرت عمر زاخلوال په دغه غونډه کې برخه اخلي. نوموړي د مشال رادیو افغان څنګ ته ویلي چې طالبانو د جنگ لار غوره کړې. نو په سرور اخیزه غونډه کې به پر دې خبره وشي چې سولې ته د نه حاضرېدو په صورت کې باید له طالبانو سره څه ډول برخورد وشي. اجمل اند پر دې موضوع رپورټ رالی.
افغان حکومت وایي دوی اوس هم له پاکستان څخه د دې تمه نه لري چې طالبان دې ورسره د سولې خبرو ته کینوي، خو په هغه څلور اړخیزه غونډه کې به د سفیر په کچه ګډون وکړي چې د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نصیر اندیشه ازادي رډیو ته وویل د سولې د خبرو په اړه د افغانستان دریځ تغییر نه دی کړی او هغه دا چې له پاکستان تمه نه کوي چې طالبان دې د سولې خبرو ته حاضر کړي. خو نوموړي وویل په اسلام آباد کې افغان سفیر به په دې څلور اړخیزو خبرو کې د افغانستان استازیتوب وکړي. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال ازادي رډیو ته وویل د اسلام آباد په کوربتوب د امریکا، چین او افغانستان د استازو په ګډون د څلور اړخیزو خبرو په پنځم دور کې ګډون کوي. نوموړي په دې اړه چې په دې غونډه کې به پر کومو مسلو خبرې وشي وویل دا چې طالبانو د جګړې لاره غوره کړه، نو په غونډه کې به له دې وروسته په نورو اقداماتو بحث وکړو. زاخلوال وایي طالبانو په وضاحت د جګړې لاره انتخاب کړه، پسرلنی عملیات یې پیل کړل چې له نیکه مرغه پکې بریالي نه و. نو په دې څلور اړخیزو خبرو کې به پر هغو اقداماتو بحث متمرکز وي چې سولې ته د طالبانو د نه حاضرېدو په صورت کې باید ترسره شي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په ګډون څلور اړخیزې ډلې تر دې مخکې څلور غونډې کړي او پکې د افغانستان د سولې لپاره پر یوې کړنلارې بحثونه کړي. په دې وروستیو کې د دې ډلې غونډې وروسته لاغې وځنډې دي چې د سولې د خبرو لپاره د لارې د نقشې په نوم جوړه کړې طرحه یې د اټکل سره سمه بریالۍ نه شوه او هڅې چې پرېکړه شوې وه طالبانو د افغان حکومت سره د مارچ په میاشت کې مخامخ خبرو ته غاړه کېنښوده. په کابل کې د دې څلور اړخیزې ډلې د څلورو دورو خبرو وروسته په ګډه اعلامیه کې تمه ښودل شوې وه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې به د مارچ په لومړیو کې وشي. خو طالبانو نه یوازې چې له افغان حکومت سره یې د سولې مخامخ خبرې رد کړې، بلکې د عمري په نوم یې پراخ پسرلنی عملیات اعلان کړل او د مرکز کابل په شمول د افغانستان په بېلابېلو برخو کې خونړۍ حملې وکړې. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي د چهارشنبې د ورځې په غونډه کې افغانستان له پاکستاني لوري د کومې نوې شمنې تمنا لري. ښاغلي زاخلوال وویل په پخوانیو څلور اړخیزو غونډو کې د لارې د نقشې په نوم د سولې پلان کې د دې یادونه شوې چې که طالبان سولې ته حاضر شي څه اقدامات به کېږي او که نه شي باید څلور واړه هېوادونه څه اقدامات وکړي. نو ځکه موږ د کومې نوې ژمنې هیله نه لرو، بلکې پر هغو ژمنو خبرې کوو چې مخکې پرې موافقه شوي او د دې ژمنو عملي کېدل غواړو. تقریبا یوه میاشت مخکې په کابل کې له یوې لویې خونړۍ حملې وروسته افغان ولسمشر وویل نور له پاکستان نه د دې تمه نه لري چې طالبان دې ورسره د سولې خبرو ته کینوي، خو دوی غواړي چې د هغه طالبانو پر ضد اقدامات وکړي چې په پاکستان کې میشتي. یو شمېر کارپوهان وایي پاکستان د نړیوالې ټولنې څخه د ګوښه کېدو خواته روان دی او له همدې کبله هڅه کوي چې د داسې غونډې په جوړولو د باور ترلاسه کولو لپاره زمینه برابره کړي. احمد سیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې هم دا خبره وکړه.
دغه مذاکرات چې په اسلام آباد کې شروع کیږي په دې باره کې افغانستان باید زیات دقت وکړي. پاکستان په دې ورځو کې تر فشار لاندې دی، د امریکا نه، د دنیا نه، غواړي چې بل لوبه په میدان کې راواچوي چې افغانستان موږ مذاکره کول خو افغانستان اشتراک نه کوي.
افغان چارواکو وخت په وخت ویلي چې پاکستان په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان سره د سولې په خبرو کې صداقت او رښتینولي نه ده ښودلې. افغان حکومت همدارنګه ګواښ کړی که پاکستان د هغه افغان طالبانو ملاتړ ته دوام ورکړي چې په افغانستان کې بریدونه کوي، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې به د پاکستان پر ضد خپل اعتراض راپورته کړي.
دا مشال ریډیو ده.
اردن کودن پیښور ته نږدې د پولیسو پر یوه ګاډۍ د یوه ماین چاودېدو په پیښه کې یو پولیس سرتیری وژل شوی او یو شمېر نور کسان چې پولیس سرتیری او عام خلک پکې شامل وو ټپي شوي دي. دغه پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې منلې ده. له پیښوره غلام غوث معلومات راکوي.
د پېښور د متره تانی په حدودو کې په اسلام ډیری کلیواله سیمه کې د دوو بمی چاودنو په لړ کې ډی ایس پی سجاد خان مشهد ریډیو ته وویل چې په دواړو چاودنو کې یو پولیسواله مړ او د یولس پولیسو چارواکو په شمول ولس نور کسان جوبل شوي دي.
زمونږ دلته په روټین کې زمونږ ناکبندي لګي، چیک پوائنټس لګي. هغه چیک پوائنټس مانته د مخکنه چې کوم میلیټنټس وو هغه دیته یو آی ډی پلانټ کړی و، موږ هغه ناکبندي د هغه ځای نه ریموف کړو او بل ځای ته موږ شفټ کړی و. نو دوی بیا کتلی چې کله په انتظار کې چې موبایل د دوی راشي، نو زموږ موبایل دې ځای کې ترن اوستلو او دې دوران کې دوی ورته په ریموټ ډیوایس باندې دا کړی دی بلاسټ یې کړی دی، دا فرسټ بلاسټ شو. بیا د دې نه بعد چې کله دې موقع ته زموږ بی ډی یونټ موږ کال کړلو او دا شانتا د متعلقه کوم پولیس سټیشن ایس ایچ او زه پخپله او نور موږ سره پولیس افسران زموږ نور دغه والا سی ٹی ڈی والا او دا ټول د ای ڈی والا زمونږ د میډیا چې کوم دغه ټول اور رسیدل دي موقع ته، نو دوی سره تقریبا 30-35 غز فاصله کې د یو بل آی ڈی چې کوم دی هغه پلانټ کړو. هغه سیکنډری بلاسٹ په نتیجه کې تقریبا زمونږ 11 کسان پولیس افسران چې دي زخمیان او سپایان او ځوانان او دا شانته یو زمونږ سپای چې دی دا پکې شهید شوی دی او د کې شپږ سیویلین چې دي زخمیان دي.
په دویمه چاودنه کې د چینل 24 په نوم د یو شخصي ټي وي چینل ګاډي ته هم زیان رسیدلې دی او د یاد چینل خبریال عارف حیات چې دغه چاودنې سره نږدې موجود و مشهد ریډیو ته وایي
زمون یو گاڑی دلته ولاړو او په دیم گاڑی کې ورپسې زه او ډرایور زل تر اورسلم نږدې راورسلم سپاټ تر اورسلم مون گاڑی واپس ترن کو دلته مو درو څنګه مون گاڑی اوتو د گاڑی څنګه کوشو او دوه قدمه فاصله کې شو ډایرکټ هغه ټیم باندې آی ډی بلاسټ ډیر تیز ډیر غټ بلاسټ شو ډیر زوردار بلاسټ او هغه یقینا زه تقریبا درې نو سلور کزو پورې ضرورت په شابندې وښتلم.
په پیښه کې جوبل کسان لیډی ریډینګ روختون ته رسول شوی دی او د یاد روختون ویان ذوالفقار علي بابا خیل مشهد ریډیو ته وویل چې د ټولو ټپیانو حالت د ډاډ وړ دی او په روختون کې د زخمیانو طبي امداد روان دی. د دې پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار قبول کړې ده. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلي چې پاکستان د نړۍ له نورو هیوادونو سره د ترهګرۍ د ځپلو په کار کې اوږه په اوږه ولاړ دی. نوموړي هیله ښودلی چې د حکومت د هڅو په ترڅ کې به د هیواد او سیمې امنیتي وضعیت زر ښه شي. گورنر دا څرګندونې نن په شوقدر کې د فرنټیر کانسټبلري د شاوخوا 1900 سرتیرو د فراغت په یا دغې د پاسنګ اوټ پریډ په مناسبت جوړې غونډې ته په وینا کې وکړي. شانواز ترکزی پرې رپورټ راکوي.
دا شو قدر فرنټیر کانسټیبل قلا کې دننه د 1915 اویا تربیت اخستونکو د اف سی د ځوانانو د پاسنګ اوټ پریډ په مخه اقبال د فر جګړه وویل چې په دې ملک کې د قابلیت کمې نشته ده او هغه به کوشش کوي چې د اف سی ځوانانو ټول ستونزې هوارې کړي.
ان فورسز اور ان ځوانانو کی محنت سے اس ملک میں امن بہت جلد قائم ہونے والا ہے.
د دې ځوانانو په مهنت سره به په دې ملک کې ډیر زر امن قائمېدو والا دی. دا زمونږ د حکومت یو چیلنج دی او په دې باندې ته تیزی سره کار روان دی. دا ترهګری چې تاسو ولیدله او چې دا حالات هم تاسو ولیدل، تاسو به زر دا هم ووینئ چې په دې ملک کې به هغه امن راشي چې مونږ ډیر څلوېخ کاله پخوا لیدلې وو. د فرنټیر کانسټیبلري کمانډنټ خیبر پختونخوا علي قتلي وویل چې د ترهګری ضد جنگ کې د اف سی ځوانانو ډېرې قربانۍ ورکړي.
2006 سے لے کر اب تک 346 ایف سی کے جوانوں اور
دی وای چې د کال 2000 او شپږم نه تر دې د مدرسو او شپږ څلوېخت د ایف سی ځوانانو او افسرانو د ژوند قربانۍ ورکړي. هم دغه موده کې سلور سو او اتنوی ځوانان او افسران د ملک ته حفاظت په خاطر زخمیان شوی دي. تقامی عملداري د منصوبې دلاندې د اف سی یو سل او یو نوی پلاتونونه په مختلفو سیمو کې د پاکستان د پوز پولیس او د ملیشی ځواکونو سره اوګه پوګه د ملک ته حفاظت لپاره خپل کردار ادا کوي د تربیت نه فارغ شوي. دوه تنان چې نن د اف سی سپایان جوړ شو وویل چې هغوی خوښوي چې ګنې د ترهګرۍ ضد جنګ کې برخه واخلي.
حضرت عمر اندازه 10 مهینه ټریننګ مو وکړه دلته سب قدر کې ان شاء الله ډېر خوشاله نن په مونږ ډېره زیاته خوشاله ورځ ده او مونږ به د کوم د ملک خدمت کوي خدا خپل خپل پلاټان نه تاجي لګي پانګو کراچی اسلام آباد
جمیل احمد کله خموږ چې ژوند دی ان شاء الله غیر سی به ملک او قوم حفاظت کوو.
گورنر اقبال ظفر جګړه د نن فارغ شوي اف سی ځواکونو دپاره د 100,000 روپو انعام اعلان وکړ او د 100,000 روپو امداد یې د اف سی ځواکونو د مرکزي دفتر لپاره اعلان کړی. شانواز ترکزی مشال ریډیو شو قدر
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اورېدلې او لیدلې شئ.
د فاټا گرینڈ اتحاد په نوم د قبایلی سیمو سیاستوالو نن چهارشنبه په پیښور کې د وی خبري غونډې په ترڅ کې د فاټا په خیبر پختونخوا صوبې د ورګډولو د خبري مخالفت وکړ او له حکومت یې غوښتل چې په قبایلی سیمو کې د آئینی او انتظامی اصلاحات د قبایلو د وړاندیزونو په رڼا کې وکړي. تفصیل له پیښوره د خالد خان په رپورټ کې وو.
دا شورو پرس پیښور پریس کلب کې د فاټا گرینڈ اتحاد په نوم قبایلی مشرانو یو ځل بیا د وفاقي حکومت ته غوښتنه وکړه چې قبایلی سیمو کې د انګریز د وخت افسیار قانون کې د ځینې بدلونونه وشي او قبایلی سیمې د په خیبر پښتونخوا کې شامل نکړي شي. د شمالي وزیرستان ملک خان مرجان په مشرۍ کې د قبایلی مشرانو د قبایلی سیمو نه بے کوره شوي خلکو واپسي او د بیا ودانې لپاره دوی سره پوره پوره مالی مرستو غوښتنه وکړه. دا در آدم خیل سره تعارف لرونکي اقبال افریدی مشال ریډیو ته وویل چې دوی د اصلاحاتو مخالف نه دي خو دې سره سره هغوی خپل روایت هم ختمول نه غواړي.
هیڅ شک نشته مو په واضح الفاظو کې دی چې په اف سی آر کې داسې ظالمانه او تور قوانین موجود دي چې په هغه سره د قبایلو زندگی چې کوم داکنه اجیرنده هغه د پولیټیکل ایجنټ غلط اختیارات او هغه سره ملک چې کوم غلط اختیارات استعمالي هغه مو ختمول غواړو.
دغه شان د باجوړ ایجنسی ملک بادر شاه عثمان خیل اول چې دا فاټا سیاسي اتحاد په مخالفت کې دوی د باجوړنا تر وزیرستان پورې خلک راجمع کړل او کوم اصلاحات چې هغه غواړي د هغه مخالفت وکړو. د زیات تکړه په کار دا چې قبایلی سیمو کې اصلاحات د قبایلی مشرانو په خوخه وشي.
په ټولو نه مخکې فاټا کې امن په کار دی. د امن نروسته څومره زمونږ آی ډی پیز دي هغه په عزت طریقې باندې واپس کول دي او دا هغه نروسته مونږ قبایل په خپل منځ کې کینو. زمون سره تقریبا 250 میډیکل او انجینیرینګ سیفونه دي نو زه د خیبر پښتونخوا د بچی سره زما بچی مقابله نشي کولای نو مونږه دوی سره نه شاملېګو او البته ځان له صوبې په حق یو قبایل.
دا خیبر ایجنسی اسمت الله کوکی خیل اول چې دا فوزی عملیاتو په وجه په باړه تحصیل کې ځین سکولونه او کالجونه بند شوي دي او په کار ده چې حکومت اوس دغه سکولونه او کالجونه دوباره خلاص کړي.
نو دا کالجونه چې حکومت بند کړي دي البته د یو مقصد لپاره بند شوي خو هغه مقصد چې کوم ده کدو ته رسېدلی وي که نه وي رسېدلی خو سکولونه زمونږ باندې مونږ په دا باندې ډېر سخت خفه یو ځکه چې زمونږ د بچو د سرنوشت په بل طرف باندې روان دی. دا سکولونه باید خلاص شي چې دا الکان په دغه سکولونو کې د تعلیم کولو جوګا جوړ شي.
دا یادونه ده چې قبایلی سیمو کې سیاستوالانو د فاټا سیاسي اتحاد په نوم یو اتحادیه جوړه کړې ده چې د اف سی آر د قانون ختمولو سره سره قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې د شاملېدو غوښتنه کوي. خالد خان مشال ریډیو پېښور.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
هغه خلک د انګریزونو تسلط قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دی؟
دی سیکشن 1 نه راوخلا چون سیکشن دی دا ټول غیر آئینی غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجې له احمد شاه اعظمي سره.
د خیبر پختونخوا په بنو کې پرون یو ماشوم ته د پولیو لګیدو نوې پیښه ثبت شوې. حکومتي شمیرې ښیي چې د روان کال په اوږدو کې په خیبر پختونخوا کې د ګوزن یا پولیو کیسونو شمیر شپږو په ټول پاکستان کې یولسو ته رسیدلی دی. خاطر دې رپورټ د مخ اوریدونکو مونږ زو د ډیوی رادیو خبریال دی افتخار حسین را سره د ټلیفون په لیک راغلی دی. مونږ دا یو نوې سلسله پیلو چې زمونږ لخپرونو د مشال ریډیو د همدار ز ډیوی لخپرونو زمونږ اوریدونکو خبر شي. نو زمونږ د دې خپرونې نیم ساعت وروسته بیا د ډیوی ریډیو خپرونې شروع کیږي. نو د هم د ډیوی ریډیو د خبریال افتخار حسین نه تپوس کو چې دوی په خپل خبرونو کې د نننۍ خبرونو کې د اوریدونکو لپاره سره دی. افتخار حسین ستړي مشي او په دغه اړه معلومات مونږ سره شریک کړئ مهرباني وکړئ.
ډیره مننه هارون بچا تاسونه زه د ډیوا ریډیو او د مشال ټول اوریدونکو ته خپل لړخه سلام او هرکلی وایم. سلام چې تاسو یې دا زمونږ یو نوې لړۍ ده په کم کې چې به مونږ د خپل خبرونو په حق لباندې لنډ تفصیل چې آیا مهم خبرونه د سیمه نړۍ نه سدي او کوم ریپورتونه مرکې دي. نن چې کوم د افغانستان او د پاکستان د سیمه څخه غټ خبر دی هغه په پاکستان سرخار اسلام آباد کې د طالبانو د امن خبرو په اړه باندې د سلور اړخیزه غونډه چې کوم روانه ده دغه د هغه کې بنیادی خبرې سدي. دویمه خبره ده چې دا په داسې حال کې کیږي چې دغه سلور وړه ډلې چې کومې په دغه ګروپ کې ناستې دغه هوادونه دوی په یو بل دومره اعتماد نه کوي. دوی سوچ او فکر د دغه مسلې په حل باندې ډېر بدل ښکاریږي. یو خو دغه خبره ده. دویم دا چې دلته په واشنگټن ډي سي کې د امریکا وتلي سېنټران د سېنټ غړي په دغه مسلې باندې د ډیوی سره خبرې ترې کړې. امریکا هم په دغه سیمه کې خپل چې د یو استحکام واړي دوی دغه پرمختیا او تسرنګ ګوري د افغان طالبانو سره د خبرو پاړه باندې د دوی صدرېز دي سي اندېخنې دي او فکرونه لري. د دې دویمه برخه دا ده او درېمه برخه په دې کې سرنګ چې ما ویلې یو ځانګړی ریپورتونه به مونږ په دغه موضوع باندې وړاندې کوو چې چین او پاکستان په یو اړخ کاریږي افغانستان او امریکا په بل اړخ کاریږي په کومه موضوع په دې باندې چې کم طالبان خبرو ته نکینی نو د هغوی په حق لري باید پاکستان پوزی عملیاتو کې کم ته چې د ریپورتونو تر مخه پاکستان تیار نه دی. بیا راځو زمونږ یو بل غټه موضوع هغه چې دا د سعودي عرب په حق لباندې ده د امریکا په سېنات کې. دلته د پارلمان دوه برخې دي سېنات ته کانګرس ته. سېنات یو بل پاس کړی دی او بل په دې حق لباندې دی چې د 11 سپتمبر د پیښې په دغه کې چې کم وجل شوی امریکایان دي د هغوی کورنۍ سعودي عرب پر ضد د خپل توانونو لپاره مقدمه کولی شي. نو په دغه باندې چې آیا د دې به څه اثرات وي سعودي دې ته څه ځواب وي د امریکا د صدر براک اوباما اډمنستریشن انتظامیا دې ته څرنګه ګوري او دا مسله به وړاندې چې ځي نو څه قسمه اثرات پرې رامنځته کیږي. دغه خبره ده او د سیمې نه وبخښئ یو بل ډیره دلچسپه او زړه پورې چې کومه موضوع ده نو هغه په رستیو کې په د سوات چې کوم د سیمه ده دلته دا د بودا تهذیب په خوانې یو مرکز پاتې شوی دی سلیپینګ بودا د ته ویل کیږي د بودا د دغه بود مت مذهب چې کوم غټ روحاني مشر دی په د خندا په شکل هغه چې کوم بودا سټیچو ده نو هغه مندل شوی ده. زمونږ خبريالان تلی او چرته چې دا مندل شوی په مانسیره کې خانپور سیمه ده اغه ټول حال به منګ خپل اوریدونکو ته وړاندې کوو. د دې سره سره د صحت یو ډیر ښه مزیدار معلوماتي ریپورت ته سیمینه د میندو د صحت په اړه باندې به یو سیمینار کې ماهرانو خبرې کړې دي هغه به وړاندې کوو.
صحیح شو ډیر مننه افتخار حسین تاسو ته وخت او خیخ پرونی ډیر زیاته مننه آباد اوسئ.
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو په پیښور کې د مازیګر 15 نیمه بجې کې دونکو دی د ملیحي امیرزاده نه لنډ خبرونه اورو.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سولې خبرو اترو بحالولو پاړه د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین پنځمه څلور اړخیزه غونډه په اسلام آباد کې روانه ده. د پاکستان خارجه چارو دفتر وایي په غونډه کې به د دې احجاج اخیستل کیږي چې تر اوسه د امن پروسې لپاره سوشول او د مذاکراتو په لار کې څه خنډونه دي. په پیښور کې په پرله پسې دوو بمی چاودنو کې یو پولیس والا وژل شوی او خواوشا اوولس نور کسان ژوبل دي. په سیمه کې پولیس چارواکي ډي ایس پي سجاد خان نن مشال ویډیو ته وویل دغه چاودنې نن سهار د مترې پولیس ثانې په حدودو کې د سړک غاړې ته شوې دي. تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار د پیښې ذمواري منلې. د خیبر پختونخوا په بنو کې پرون د پولیو نوی کیس مخې ته راغلی. په خیبر پختونخوا کې د پولیو د مخنیوي ادارې او چارواکي نن مشال ویډیو ته وویل چې له دې سره روان کال په صوبه کې د پولیو کیسونو شمېر شپږو او په پاکستان کې یو لسو ته ورسید. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر خورشید شاه ویلي دي چې د مخالفو ګوندونو مقصد د هیواد وزیر اعظم په رشوت کې ککړ ثابتول یا پاکستان بدنامول نه دي، خو په کار وچی نواز شریف نن د مخالفو ډلو د پوښتنو جوابونه ورکولو لپاره په اجلاس کې موجود وي. نن په قومي اسمبلی کې د خبرو په وخت خورشید شاه ویل د ګل پورز د اجلاس نه اپوزیشن په دې وجه بایکاټ وکړ چې نواز شریف د پانما اسنادو په اړه د مخالفو ګوندونو د پوښتنو تسلي بخ جوابونه ورنه کړل. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې سند نن د دې شورا لخوا تایید او د حزب اسلامي پلاوي ته وسپارل شو. د امریکا بهرنیو چارو وزارت مرستیالې وکټوریا نیولینډ په ختیځ یوکرین کې د منس لوزنامه په عمل درآمد د روسي چارواکو سره خبرې شروع کړې دي. نن په موسکو کې د روسي صدارتي مشاور سره تر خبرو وروسته له خبریالانو سره په خبرو کې نیولینډ وویل دوی منس لوزنامه زر تر زره عملي کېدل غواړي. او د کرغستان انتظامی چارواکي وایي د دې خبرې پلټنې کوي چې آیا په ترکیه کې ایسار کړي شوي چینایي وګړي د کرغستان پاسپورټونه لري که څنګه.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریاله رابعه اکرم خان راتوي.
جنگ ورسپانه خپل درې کلی کې چې قومي اسمبلی کې د ګل پورز حکومت او مخالف ډلو ترمنځ سو شو، نو دا غي نه داسې ښکاري چې په دوتری خوالي کې به نور هم اضافه وشي. ادارې په وینا چې وزیر اعظم خپل پالیسی بیان کې ټولو اساسو د ټیکسونو په اړه تفصیلات ورکړي دي او د تحقیقاتو په اړه مشترکه ضابطه کار جوړولو لپاره یو کمیټې وړاندیز هم ورکړی دی. ادارې وایي وزیر اعظم خپل تقریر کې د اپوزیشن ګوندونو د ټولو سوالونو باقاعده جواب ورنه کړو، خو د کارپوهانو په وینا چې د وزیر اعظم په بیان کې د هر یو سوال جواب موجود دی. بلخو سیاسي کارپوهان د مخالف ډلې د اسمبلی نه وتل غلط ګرځولي او ویلي چې مخالف ډلې د وزیر اعظم په موجودګۍ کې د حکومت نه سخته پوښتنه ونه کړی شو. ادارې مخکې لیکي خپل سپریم کورټ احتساب لپاره د نوي قانون ضرورت محسوسوي او وزیر اعظم دې لپاره حکومت او مخالف ډلې ته د مشترکه کمیټې د جوړولو تجویز ورکړی دی. بیا په مشترکه ضابطه کار هم دی اتفاق لري، نو د دې نه پس د عدالتي کمیشن جوړولو په لار کې سخن نه دی پکار. ادارې اخیر کې لیکي ځینې سیاسي ګوندونه د حکومت د لرې کولو نه کومه خبره نه کوي. معامله د درغلو د خاتمې او د احتساب نو تور لګولو سره دا مسله نشي هواریدی. د فیصلې لپاره به آئینی او قانوني لار خپلول وي او دا غي لپاره عدالتي کمیشن د ټولو غوره فورم دی. اج رسمانه خپل ادارې کلی کې خیبر پختونخوا وزیر اعلی په مردان کې د جلی د بیانو د کاروبار نوټس اخیستی او د فوري تحقیقاتو حکم یې ورکړی دی. ادارې وایي د جلی د بیانو کاروبار خلاف کاروایی صرف مردان کې نه ده پکار، بلکې د صوبې په نورو برخو کې هم د جلی او دویم نمبر د بیانو خرڅول په هیڅ صورت نه دي پکار. ادارې زیاتوي جلی د بیانو خلاف کاروایی نه پس د خبرې هم احتیاط پکار دی چې د بیانو تیاری رسول او خلاصول ټول مرحله په سمه ترسره کړی شي. ادارې په وینا چې د بیان انساني صحت او د ژوند لپاره ضروری دی، د دې په کاروبار کې به احتیاطي د چا ژوند اخیستی شي، نو په دې شعبه کې د ټولو زیات د احتیاط ضرورت دی. بلخوا مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پېښور ضلع انتظامي لاړخه په یونیورسټي روډ د رېسټورانټو خلاف کاروایی د اولس په مفادو کې یو ښه ګام دی. ادارې وایي په یونیورسټي روډ د خوراک څښاک ځایونو په اړه د اولس مجموعي تاثر دا دی چې دې کې د صفایي او د صحت د اصولونو خیال ساتل کیږي، خو خلکو لپاره دا اوس ډېره د افسوس وړ خبره ده چې د هغې دا تاثر غلط دی. ادارې زیاتوي چې د خوراک څښاک ځایونو ته خبرداری هم ورکړی شوی، خو د هغې باوجود دوی خپل معیار ته توجه ورنه کړه او د هغې خلاف کاروایی وشوه. ادارې اخره کې لیکي چې اولس سره دا طریقه شته که چېرته هم د خوراک څښاک ځای ته ځي، نو هلته د اول پخلنځی ګوري.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اردن کو فورن پالیسی مجلے پا پاکستان کے میش تو مذہبی لگا کیو تپور پی خو ٹولنیز استنزو او برتانوی گارڈین رسپانی بیاد افغان فوج او پولیس پولیکو کی دوجل شو سرتیرو پاڑا د معلوماتو پر نور کول کی دولی کنے خبری کڑی دی د دے دوڑو لکھنو مهم ٹکی تاستا ورو د فارن پالیسی مجلې لیکنه وايي په پاکستان کې د میشتو مذهبي لږکیو پر وړاندې روان تبعیض د وسلوالو د فعالیتونو پر ځای تر ډېره هغوی پلو د عادي پاکستانی وګړو د رویې نتیجه ده. د لیکنې تر مخه پر دې سربېره چې 13 مارچ میاشت په ګلشن اقبال سیمه کې د مذهبي لږکیو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې مخته راغلې، هیله کېږي چې په پاکستان کې د ترهګریزو بریدونو له کمېدو سره ښایي په هغه هیواد کې میشت لږکي هم یو څه آرامي احساس کړي. د پاکستان حکومت او پوځ د وسلوالو طالبانو پر ضد په عملیاتو کې له هغې وروسته تیزی راوستا چې هغوی د 2014 کال په دسمبر میاشت کې په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول برید وکړ او یو نیم سل کسان یې ووژل چې زیاتره یې ماشومان ول. د پاکستان حکومت د هغو هڅو په نتیجه کې چې په هغه هیواد کې د ترهګریزو پیښو مخنیوي لپاره یې شل نکاتي پلان جوړ کړ او هم یې پوځ ته اجازه ورکړه چې په وسلوالو پسې شمالي وزیرستان ته ولاړ شي. د 2015 کال په اوږدو کې په پاکستان کې په ترهګر بریدونو کې د 2014 کال د هغو پرتله 55% کمی ریکارډ شوی دی. لیکنه کاږي په پاکستان کې مذهبي لږکیو ته په کمه سترګه کتل کېدل یوازې مذهبي اړخ نه لري، بلکې ځینې ټولنیز عوامل هم دي چې په هغه هیواد کې یې اقلیتونو ته ژوند کول ستونزمن کړي دي. بلخوا د برتانوي ګارډین ورځپاڼې یوه لیکنه وایي د افغانستان په پوځ او پولیسو کې یو د پام وړ شمېر سرتیري داسې دي چې په حکومتي لیسټونو کې یې نومونه جالي دي او یادا چې په جګړو کې وژل شوي دي خو دولت د هغوی وژنې په رسمي توګه نه دي اعلان کړي. په لیکنه کې د هلمند ولایتي شورا د یوې سروې د پایلو په حواله ویل شوي چې هغه ځواکونه چې له حکومت سره یې نومونه درج دي شاوخوا 40% یې له سره شتون نه لري. په لیکنه کې په دغه اړه د افغان حکومت د یوه څیړنیز کمیشن د یوه رپورټ په حواله زیاته شوې چې ښایي دغه فیصدي تر ښودل شوې هغې زیاته وي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د امریکا سنت پرون هغه طرحه تایید کړه چې د 2011 میلادي کال د سپتمبر په 11مه پر امریکا د تروریستي حملې د قربانیانو کورنیو ته اجازه ورکوي چې د سعودي عربستان د حکومت پر ضد عدالت ته ولاړ شي. دا طرحه به اوس د استازو مجلس ته د منظورۍ لپاره استول کیږي، خو سپینې ماڼۍ د دې طرحې د ویټو کولو خبرداری ورکړې ده. نیویارک ټایمز رسپانه وایي په کانګرس کې د دې طرحې په اړه بحثونه د سعودي عربستان او امریکا په اړیکو کې کړکیچ څرګندوي. د نیویارک ټایمز رسپانه د دې لیکنې مهمه برخه له فرشتې جرال زیورو.
سعودي عربستان د امریکا د حکومت له نږدې متحدانو دی او د ولسمشر باراک اوباما ادارې په زغرده له دې طرحې سره مخالفت څرګند کړی دی. د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست د سېشنبې په ورځ په سنا کې په دې اړه ترهګري وروسته تایید کړه چې د دې طرحې د تصویبېدو د مخنیوي هڅې یې کړې دي. د سعودي حکومت خبرداری ورکړی چې که دا طرحه په قانون بدله شي خپل 50 میلیارد ډالر به چې په امریکا کې د خزانې ضمانت ته یې ورکړي او نوره پانګه چې په امریکا کې یې بنده کړي باسي. سعودي چارواکي وایي چې په امریکا کې د محاکمو له لوري د دې پانګې د کنګل د امکان له ویرې به مجبور شي چې خپله سرمایه راغونډه کړي. د سعودي عربستان خارجه وزیر عادل الجوبیر د مارچ په میاشت کې په واشنگتن کې وو او هلته د امریکا حکومت او کانګرس ته دا خبرداری ورکړ. خو د نیویارک ټایمز په حواله زیات اقتصادي څارونکي ګمان نه کوي چې سعودي عربستان به پر دې خبرداری عمل وکړي. دوی باور څرګندوي چې د سعودي لپاره د ټولې پانګې راغونډول او پلورل به ګران او د امریکا تر اقتصاد د سعودي عربستان اقتصاد ته زیان رسوونکی کار وي. دا مسله چې سعودي چارواکو شایي د سپتمبر په حمله کې رول درلود له تیری یوه لسیز راهیسې تر پوښتنې لاندې ده او په اړه یې بېلابېل نظرونه موجود دي. په امریکا کې د سپتمبر د حملې د قربانیانو کورنیو په وروستیو 2 کلونو کې له بېلابېلو قانوني لارو هڅه کړې چې د سعودي عربستان شاهي کورنۍ او هغه خیریه ادارې سوک کړي چې د دوی په باور له حمله کوونکو سره یې شاهي مالي کومک کړی وي. خو په 1980 میلادي کال کې نافذ شوی قانون چې په امریکا کې بهرنیو اتباعو ته په محاکمو کې له سو کېدو مسؤلیت ورکوي د دې امریکایي کورنیو د هڅو مخنیوی کړی دی. خو د امریکا په سنا کې دغه نوې تایید شوې طرحه د هغو بهرنیو هیوادونو لپاره چې په دې هیواد کې داسې تروریستي حملې تمویلوي چې امریکایي وګړي پکې وژل کېږي استثنایي شرایط رامنځته کوي. که دا طرحه د استازو مجلس هم تصویب کړي او د ولسمشر باراک اوباما له لوري توشیح شي، دې ته به لاره هواره کړي چې د سپتمبر د 11مې په تروریستي حمله کې د سعودي عربستان د رول په اړه ځانګړې څېړنه وشي. له نیویارک څخه ډیموکرات سناتور چک شومر چې د دې طرحې له اصلي ملاتړ کوونکو دی ویلي چې په قانون د دغې طرحې بدلیدل به د حملې د قربانیانو له کورنیو سره د عدالت په غوښتنه کې کومک وکړي. شومر وویل که سعودیانو په دې تروریزم کې لاس نه درلود نو هیڅ شی له لاسه نه ورکوي او محکمې ته له تګه هم باید ویره ونه لري، خو که یې دا کار کړی وي باید محاسبه ورسره وشي. د ډیموکرات سناتور باور څرګند کړی چې د سعودي عربستان دا خبرداری چې خپله پانګه ټولوي او له امریکا یې باسي تر امریکا د هغوی خپل اقتصاد ته زیات زیان اړولی شي. د رپورټونو په حواله له هغو 19 کسانو چې د سپتمبر په 11مه یې پر امریکا په حمله کې لاس درلود 15 د سعودي عربستان وګړي وو.
د مشال رادیو د زیارت ورځی 19 پروګرامونه
مشالونه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هلی
په پاوکم 2 بجو،
د مشال په نوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال ترنا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو،
هارون بچا هنري غړی
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای د بروکسل په غونډه کې به د افغان ځواکونو د تمویل ترڅنګ د افغانستان پر سیاسي او امنیتي وضعیت بحث وشي. دغه وزارت یو بیان د مشال رادیو افغان څنګه ته ویلي چې افغان لوري له پوره چمتووالي سره په دغه سبانه مهمه ناسته کې ګډون کوي. د پوځي چارو پوهان د بروکسل او وارسا غونډې مهمې بولي او تاکید کوي چې افغان حکومت باید په یادو غونډو کې تر اوږده مهاله د افغان ځواکونو د تمویل په باب د نړیوالو قناعت ترلاسه کړي. تفصیل کابل محمد حدیث پردیس را کوي.
افغان حکومت وای د بروکسل په غونډه کې چې د پنځشنبه او جمعه په ورځو د بلجیم په مرکز بروکسل کې جوړیږي خپل غوښتنې با په واضح توګه د نړیوالو مخې ته کېږدي. د بهرنیو چارو وزارت وای د بروکسل د غونډې ډیر بحث بعد د افغانستان پر امنیتي او سیاسي وضعیت متمرکز وي. د دغه وزارت یو ویان خیرالله آزاد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان پلاوی بعد د نورو موضوعاتو ترڅنګ له افغان امنیتي ځواکونو د مالي ملاتړ پلان له نړیوالو سره شریک کړي.
روی چگونگی موفقیت تلاش ها برای ادامه تمویل نیروهای
په دغه غونډه کې به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل د بریالیتوب د هڅو پر څرنګوالي او همدارنګه د افغانستان پر سیاسي او امنیتي وضعیت او لاسته راوړنو هم بحث وسی.
ټاکل شوی د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه د پنځشنبه په ورځ د بلجیم په مرکز بروکسل کې جوړه او دوه ورځې دوام وکړي. د افغان حکومت په استازیتوب د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني او مل پلاوی په دغه غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان د سیاسي او امنیتي وضعیت پر سر بحث په بیلابیلو برخو کې له نړیوالې ټولنې سره د افغان حکومت د کړو ژمنو ارزونه او تر اوږده مهاله د افغان امنیتي ځواکونو مالي ملاتړ هغه مهم موضوعات دي چې د بروکسل په غونډه کې به پرې بحث وشي. تر دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر هم ډاډ ورکړی چې افغان حکومت به له مشخصو برنامو سره د بروکسل او وارسا په غونډو کې ګډون وکړي. په ورته وخت کې یو شمیر پوځي کارپوهان د بروکسل او وارسا غونډې مهمې بولي، خو تاکید یې دا دی چې افغان حکومت باید ترېخه ګټه واخلي. د پوځي چارو کارپوه یوسف امین زازی وایي افغان حکومت باید له نړیوالو تر اوږده مهاله د امنیتي ځواکونو د تمویل د ژمنې ترڅنګ داسې ضمانتونه هم واخلي چې افغانستان ته له نورو هیوادونو د متوجه ګواښونو مخه ونیسي.
مونږ ته نړیوال یو تضمین باید راکړي چې افغانستان باثباته هیواد بوي او د سیمې هیوادو او د نړۍ استخباراتي علاقاتو باید دلته جلوګوري وشي، او که چېرته مونږ ته دغه وسلې او دغه پوځ نشي تجهیزولی مونږ باید تضمین ولرو چې د افغانستان خلک او افغانستان د نړیوالو او د سیمې هیوادو له طرفه نه ګواښل.
د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا د بروکسل او وارسا غونډې د افغان امنیتي ځواکونو د مالي تمویل په برخه کې له تر ټولو ښه فرصت ګڼي، خو شک څرګندوي چې افغان حکومت به له دغو فرصتونو ښه ګټه پورته نه کړي. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړی سالم محمد صالح وایي که افغان حکومت د بروکسل او له هغې وروسته د وارسا په مهمه غونډه کې چې د جولای په میاشت کې جوړیږي د نړیوالو قناعت ترلاسه نه کړي، د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز په برخه کې به له جدي ستونزو سره مخامخ شي. ښاغلي صالح له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم له افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ د نړیوالې ټولنې اخلاقي مسؤلیت وباله، خو وایي که افغان حکومت د نړیوالو مرستې سمې مدیریت نه کړي مشکله به وي چې نړیوال تر اوږده مهاله د افغان امنیتي ځواکونو مالي ملاتړ ته دوام ورکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان د خارجه دفتر ویاند نفیس زکریا پر خپل ټوئیټر پاڼه ویلي چې پاکستان د نیوکلیر سپلایر ګروپ د غړیتوب اهلیت لري او دا چې دغه هیواد ته باید اجازه ورکړل شي چې د جوهري ټکنالوژۍ سوله ییز استعمال وکړی شي. په پاکستان کې د چارو پوهان بیا وایي د امریکا او د غربي نړۍ د نورو هیوادونو د احتمالي مخالفت له وجې په یاده ډله کې د پاکستان د ګډون چانس ډیر کم دی. له اسلام آباد احمدالله رپورټ راکوي.
د نهې په ورځ په خارجه دفتر اسلام آباد کې د پاکستان او امریکا د سلامتۍ او ستراتیژیکي استحکام نه متعلق اتمه غونډه وشوه چې پکې د پاکستان خارجه سیکرټر اعزاز چودري او د امریکا د نړیوالې سلامتۍ او د وسلې کنټرولولو انډر سیکرټر روز ګوټیمولر د خپلو ملکونو نمائندګي کوله. د خارجه دفتر ویان نفیس سکریا د ټوئیټر د لارې په یو پیغام کې ویلي دي چې دواړو ملکونو ستراتیژیکي استحکام کې خپل دلچسپي په تسلیمولو او سویلي اسیا کې د میزایلو او جوهري وسلې په زغل تشویش سرګندونه وکړه او پاکستان په دې خبره زور راوړو چې جوهري ټکنالوژي د ورته پرم نه مقصدونو لپاره د استعمالولو اجازه ورکړی شي. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې پاکستان په سویلي اسیا کې په عدم توازن او مخ په زیاتېدونکو ناقلارۍ د تشویش سرګندونه وکړه او ویل چې پاکستان نیوکلیر سپلایر ګروپ او میزایل ټکنالوژي کنټرولولو پروګرام مکمل غړی جوړېدو اهل دی. د ذکر دا چې نیوکلیر سپلایر ګروپ یا ان ایس جی د 48 ملکونو یو ګروپ دی او دوی د جوهری وسلې د خریدو مخنیوي لپاره کار کوي. په لاهور کې د دفاعي چارو کارپو پروفیسر حسن اسکری وایي چې په موجوده وخت کې پاکستان په نیوکلیر سپلایر ګروپ کې د شاملېدو امکانات ډېر کم دي.
اور مغربی ممالک فی الحال اس بات کے حق میں نہیں ہے.
امریکہ او غربی ملکونا پروان وقت کے ددی خبر پہ حق کے ندی چ پاکستان پدی گروپ کی شامل کڑی خود باوجود پاکستان بخپل کیس اڑان دے کوی او کوشش بئی وی چ ور سرا مذاکرات وکڑی خدا بکتل شی چ پاکستان با حغت س شی ور کوی چ بدل کی بورتا ددی گروپ ممبر شپ ور کڑی شی زکا چ ہند ہم ددی گروپ ممبر جوڑی دن کے دے او پاکستان غواڑی چ دوانو ملکونو تا یو شان اہمیت ور کڑی شی خو پروان وقت کے مات داس سے امکان په نظر نه راځي چې د پاکستان دا غوښتنه به ومنل شي. د دفاعي چارو یو بل کارپو بریګیډیر ریټایرډ صاد محمد د پاکستان د غوښتنو په حق لوایي
دا چې پنځه طاقتونه دي د دې اجازه ورکړي چې دا نیوکلیر سپلایرز ګروپ کې شامل شي نور ملکونه پکې نو هغه فی الحال پاکستان ته هند ورته د اجازه نه ورکړي. هند خو ډیر زور لګولې دي او امریکا زما خیر په طرفدار ده نو دغلته خو مشکلات دي پاکستان ته. بل پاکستان اټمي بلو پرنټس او نور معلومات چې کوم دي هغه لیبیا او ایران او شمالي کوریا ته ورکړي شوی او آرام شوی نو دغه مشکلات په وجه باندې دماغ شال نه دي چې پاکستان سره د امریکې په دغه معاهده وشي چې هغه کې سیول نیوکلیر دغه د هند په برابرۍ باندې راولي.
د ذکر دا چې د یاد ګروپ اومه غونډه د تیر کال په جون میاشت کې په واشنگټن کې شوې وه. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
اردن خدن په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی په غونډه کې د پاناما اسنادو پر موضوع بحث وشو چې پکې د حکومتي اپوزیشن ګوندونو غړو او مشرانو برخه واغسته. د اپوزیشن ګوندونو مشر د پیپلز ګوند سید خورشید شاه وویل په دغو اسنادو کې د وزیر اعظم د اولادو د نمونو راتلو په اړه چې ګنې هغوی په بهرنیو کمپنیو کې پټې پانګونې کړې دي. حکومت د اپوزیشن پوښتنو ته قانع کوونکي ځوابونه نه دي ویلي. حکومتي وزیر خواجه آصف بیا وویل چې وزیر اعظم پارلمان ته په خپله وینا کې پوره هڅه وکړه چې پر یاده موضوع واضح خبرې یا خپل دریز مختره وړي. له اسلام آباد رفت انجم رپورټ راکوي.
نن په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی اجلاس کې د مخالفو ګوندونو مشر خورشید شاه وویل چې څو ورځې مخکې په ایوان کې وزیر اعظم نواز شریف نه د اوو سوالو جوابونو غوښتنه شوې وه خو ولې وزیر اعظم نواز شریف ځان ته خپل سوالونه زیات کړ او اپوزیشن ته یې په پاناما اسنادو خپل صفایي ورنکړه. هغه وویل چې په پاناما اسنادو د حکومتي ډلې لخوا مختلف بیانونه را روان دي. که پاناما کې د وزیر اعظم په ځای د هغه د بچو نمونه دي نو پکار ده چې اسمبلی ته هم وزیر اعظم نه بلکې بچي وړاندې شوي وو.
حقیقت سامنے آئی تو پرائم منسٹر خود بخود قوم سے مخاطب ہونے کے لیے خود آ گئے. اور
پر اختیار اتللو نواز شریف پخپلا د قوم پوڑان دے بیان ورکلو او د خپل خاندان صفائی ورکلا کم چی نو پکار. وزیر اعظم وای چ زمانوم آف شور کی نشتا نو بیا ورلا پکارو چ خپل بچی صفائی ته وڑان دے کڑے وے. خو حکومتی چارواکو لخوا متضاد بیانونو پخپلا حکومت تا گران کلا او نور ډیر سوالو نه رامخ تکڑی
خود بخود حکومت نے پیدا کیے.
آف شور کمپنیانو کی د تحریک انصاف گن چیئرمین عمران خان نوم دراتلو نه پس قومي اسمبلی کې نن خطاب وکړو. عمران خان وویل چې که په ما دا تور لګولې کیږي چې زما په لندن کې آف شور کمپنی ده، زه هم احتساب ته تیار یم او غواړم چې د اپوزیشن لخوا جوړ کړی شوي ضابطه کار تر لاندې وزیر اعظم سره سره د زما د اساسو احتساب هم وکړی شي.
زه به نن دواړه اسناد مخې ته ږدم چې ما فلیټ په څو او کله اخیستی او خرڅ کړی او د خرڅ ټولې پیسې ما پاکستان ته راوړي. زما بهر بینکونو کې پیسې نشته، زما اساسي کمی دي او پاکستان کې دي. زما په پاناما اسنادو کې نوم نشته، خو زه بیا هم غواړم چې د مجوزه ضابطه کار تر لاندې د وزیر اعظم سره سره زما د هم احتساب وکړی شي.
حکومت ګوند لخوا دفاعي چارو وزیر خواجه آصف ایوان ته وویل چې نن هغه خلک په ایوان کې د احتساب خبره کوي د چا چې خپل احتساب په کار دی. خواجه آصف وینا وه چې وزیر اعظم د مخالفو ګوندونو لخوا ټولې خبرې ومنلې او په متفقه توګه ضابطه کار ته هم راضي شو.
پچھلے ایک سوا مہینے کی جو ہے
که په تیر څه د پاسه په یوه میاشت نظر واچو نو چې څه څه اپوزیشن وویل نواز شریف هغه منلی دي. په فوري توګه کمیشن جوړ کړی شو خو دوی رد کړو. دوی د اف آی اے یادونه وکړه نو هغه یې هم منلې. نیب غوښتنه یې منلې شوې ده. جوډیشل کمیشن جوړ کړی شو. اپوزیشن د مشترکه ضابطه کار غوښتنه کوله، هغه به نن وشي. موږ ته په هیڅ خبره اعتراض نشته.
د پاناما اسنادو په اړه د پارلیماني کمیټې جوړولو او مشاورت لپاره نن به د حکومت او مخالف ډلو غونډه په پارلیمان کې کیږي.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو دولس زره یو سل دېرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شئ.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په بنو کې پرون یو ماشوم ته د پولیو لګیدو نوې پیښه ثبت شوې. حکومتي شمیرې ښیي چې د روان کال په اوږدو کې په خیبر پختونخوا کې د ګزرن یا پولیو کیسونو شمیر شپږو په ټول پاکستان کې یولسو ته رسیدلی. د بنو هغه ماشوم چې د نهو میاشتو په عمر کې پولیو ورته شوی وه مړ شوی دی. په دې اړه د پیښور نه شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د پولیو د مخنیوي ادارې او چارواکي ډاکټر اکرم شاه مشال لیډو ته وویل چې بنو دغه پولیو کې سره خیبر پختونخوا کې د پولیو شمیره شپږو ته او ټول ملک کې یولس ته رسیدلې ده. د بنو غوریوال سیمې اوسیدونکي د نهه میاشتو دغه ماشوم محمد ولد اقبال د پولیو وارث د فالج له وجې وژل شوی دی. د پولیو وارث د فالج له وجې د مرګ په هکله دوی وویل بلخوا خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د پولیو د مخنیوي پروګرام د یونیسف مشر ډاکټر جوهر مشال لیډو ته وویل چې پولیو وایرس ډیر په اسانه په هغه ماشومانو اثر کوي چا چې د پولیو ضد څاڅکي په باقاعده توګه نه وي خوړلی او همدغه وجه ده چې روان کال کې په بنو کې درې کیسونه رامخته شوي دي او د درې وړو ماشومانو مور پلار خپلو بچو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکولو نه انکار کړی و. بلخوا د ای پی آی ډایرکټر ډاکټر اکرم شاه مشال لیډو ته وویل چې یوازې په بنو کې درې کیسونه ځکه رامخته شوي دي چې یو خوا که د ټولو قبایلي سیمو بې کوره شوې هم د دې ځای نه خپلو سیمو ته ځي، بل قبایلو سره او نیم قبایلو سیمو سره دا په پوله هم پروت دی او دین علاوه تر 2015 پورې د بنو ډیرو ځایونو کې د خراب امنیت له وجې پولیو کمپاینونه هم نه دي شوي، نو ځکه د دې وایرس موجودګي اوس هم لا په بنو کې شته دی او د پولیو رنځ نه بچ کېدو لپاره باید په دغو سیمو کې ټول مور پلار خپلو بچو ته په باقاعده توګه د پولیو ضد څاڅکي ورکړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویبپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اور دن کل نن سخا پا جلال آباد کی دا لسو ولایتون ترمنز دا کرکٹ سیالے پیل شوچ سور جے با دوام وکي. د کرکټ بورډ غړي وايي کورنۍ کرکټ له دوی سره د ملي ټیم لپاره د نوو ځوانانو په منځلو کې مرسته کوي. یو اونۍ وړاندې هم په جلال آباد کې د کرکټ یو ټورنمنټ جوړ شوی و چې پرون سه شنبه پای ته ورسید. له جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد رپورټ راکوي.
دا سیالۍ د جلال آباد ښار بېسودو پلته څیرمه د کرکټ په یو خصوصي لوبغالي کې ترسره شوې چې د یوې اونۍ په دوران کې لس ټیمونه په خپلو منځو کې ولوبېدل چې ختیځ اکاډمۍ په شلو اوورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره کنړ اتلانو ته 124 منډې هدف وټاکه. کنړ اتلان د 5 لوبغاړو په سوځېدو د 19 اوور په دریم گزار په دې وتوانېدل چې ټاکلي هدف ته ځان ورسوي او د دغه ټورنمنټ چمپیئن شي. بادام احمد زی چې د ټورنمنټ ویندی کوله د دغه پیلوبې په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل. د کنړ اتلانو د لوبډلې یو تن لوبغاړی تمیم تلوار مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د دوی د لوبغاړو محنت او د ننداره کوونکو تشویق د دې باعث شو چې کنړ اتلان د سیالیو چمپیئن شي.
په دغه اتلولۍ کې د لوبغاړو ښه لوبو د کنړ د مینهوالو د سپورټ او د راتګ زموږ مورالونه اوچت کړل.
په ننګرهار کې د وړتیا په نوم سپورتي ټولنې مشر اکرام الله اکرام وایي چې د ځوانانو ترمنځ د کرکټ د سیالیو له برکته دوی کولی شي چې ملي لوبډلو ته وړ ځوانان ور وپېژني.
دغه سیالۍ دي چې موږ د کورني کرکټ نه ځوان لوبغاړي راوباسو ملي ټیم ته ورکوو، نو لس کلن لوبډلې ته ورکوو، لس کلن لوبډلې ته ورکوو، بلاخره ولایتي ټیمونو ته جذبي کیده.
دغه سیالۍ د کرکټ د خصوصي ټیمونو ترمنځ جوړې شوې وي او یو شمېر سوداګریزو شرکتونو یې لګښتونه منلي وو. د افغانستان د کورنی کرکټ مشر نظیم جار عبدالرحیم زی وایي چې د افغانستان کرکټ بورډ د پخوا په څیر ژمن دی چې د کرکټ خصوصي ټیمونو ته وده ورکړي. د یادولو ده چې نن د چهارشنبې په ورځ په ننګرهار کې د کرکټ بورډ ادارې لخوا د کورنی کرکټ سیالۍ د لسو ولایتونو ترمنځ پیلېږي چې دا ټیمونه به په دوو ګروپونو ویشل شوي وي چې یو ګروپ به یې د غازی امان الله خان په نړیوال لوبغالي کې او بل ګروپ به یې د جلال آباد ښار د کرکټ په خصوصي لوبغالی کی سیالی تر سره کوي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو دا
اوردونکو د مشال رادیو د روان خبرونه د پای شی بی دی د ملیحه می زدن لند خبرونه اورو.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو بحالولو په اړه د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین 15 اړخیزه غونډه په اسلام آباد کې روانه ده. د پاکستان خارجه چارو دفتر وایي په غونډه کې به د دې جاج اخیستل کیږي چې تر اوسه د امن پروسې لپاره څه وشول او د مذاکراتو په لار کې څه خنډونه دي. په پېښور کې په پرله پسې دوه بمي چاودنو کې یو پولیس والا وژل شوی او خواښه 19 نور کسان ژوبل دي. په سیمه کې پولیس چارواکي ډي ایس پي سجاد خان نن مشال ریډیو ته وویل دغه چاودنې نن سهار د متری پولیس ثانی په حدودو کې سړک غاړې ته شوې دي. تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار د پیښې ذمهواري منلې ده. د خیبر پختونخوا په بنو کې پرون د پولیو یو نوی کیس مخې ته راغلی دی. په پختونخوا کې د پولیو د مخنیوي ادارې او چارواکي نن مشال ریډیو ته ویل له دې سره روان کال په صوبه کې د پولیو کیسونو شمېر شپږو او په پاکستان کې 1100 ته ورسېد. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر خورشید شاه ویلي چې د مخالفو ګوندونو مقصد د هیواد وزیر اعظم په رشوت کې ککړ ثابتول یا پاکستان بدنامول نه دي، خو پکار وه چې نواز شریف نن د مختلفو ډلو د پوښتنو جوابونه ورکولو لپاره په اجلاس کې موجود وي. نن په قومي اسمبلی کې د خبرو په وخت خورشید شاه وویل د ګل پورز اجلاس نو اپوزیشن په دې وجه بایکاټ وکړ چې نواز شریف ته پانامه اسنادو په اړه د مخالفو ګوندونو د پوښتنو تسلي بخش جوابونه ورنکړل. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې سند نن د دې شورا لخوا تایید او د حزب اسلامي پلاوي ته وسپارل شو. د امریکا بهرنیو چارو وزارت مرستیالې وکټوریا نیولند په ختیځ یوکرین کې د مینسک لوزنامې په عمل درآمد له روسي چارواکو سره خبرې شروع کړې دي. نن په ماسکو کې د روسي صدارتي مشاور ولادسلاف سورکوف سره تر خبرو وروسته له خبریالانو سره په خبرو کې نیولند وویل دوی مینسک لوزنامه زر تر زره عملي کېدل غواړي. او د کرغستان انتظامی چارواکي وایي د دې خبرې پلټنې کوي چې آیا په ترکی کې ایسار کړی شوي چینایي وګړي د کرغستان پاسپورټونه لري که څنګه. د ترکی رسنو خبر ورکړ چې پولیسو د مئی پر 18 د استنبول په اتاتورک هوایي میدان کې د چین د شمال غربي سیمې سینکیانګ 90 نسلي ویغور وګړي نیولي دي.
د خبرونو ولدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونې پای ته ورسیدې. تاسو کولای شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونې واوري او اسما هارون بچا ملیه امیرزاده او زمون تخنیکی همکار اسحاق امیریتا اجازه ترا کوي د داتا